احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. لمړی هم خبرونه، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وای په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره مهمه ده چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په ګډون د ترهګرو ډلو مخه ونیسي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې یو باثباته افغانستان د اتصال پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم دی، خو زیاته کړه چې دا هیواد باید د ده په خبره درک کړي چې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې کابل د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونیسي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د دې نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه بللې او ویلي دي چې هیڅ وی ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وړ مورس په کابل کې وی غونډې ته وویل چې ټي ټي پي کومه نوې ډله نه ده، بلکې له 2002 کال وروسته د پاکستان د حکومت د سیاستونو په وړاندې راټوکېدلې او د پاکستان پوځ یې له هغه راهیسې په وړاندې ډېر پوځي عملیات ترسره کړي. متقی دغه راز وویل چې له پاکستاني لوري سره په استانبول کې د خبرو دریم پړاو ځکه بې نتیجې پای ته ورسید چې هغوی د ده په خبره غیر منطقي غوښتنې لرلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي وای په اسلام آباد کې نن سه شنبې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته په ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د روټر د راپور له مخې د روغتون وې سرچینې ویلي چې په چاودنې کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی. دا یو خبر لمخي د یو جنو راپورونو لمخي تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې چاودنې مسولیت منلې دی. محسن نقوي په اسلام آباد خبريالانو ته وویل چې یو بریدګر هڅه کوله چې په لای د محکمې ودانۍ ته دننه شي چې پر ځان پوری تړلې چاودیدونکو موادو ته د ودانۍ د باندې د پولیسو له موټر سره نشته چاودنه ورکړه. هغه ویلي چې دغه پېښه له مختلفو اړخونو څېړي او زیاته کړه چې دا یوازې یو بله بم چاودنه نه ده، بلکې هغه دننه په اسلام آباد کې شوې. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وای په نوې ډیلی کې د موټر بم چاودنې عاملین به عدالت ته راکشي. د هند د پریس ټرست خبري اژانس راپور له مخې په نوې ډیلی کې تیر ماښام په یو موټر بم چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی، خو دغه شمیره تر اوسه رسما نه ده تایید شوې. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه نور ټپیان دي. پیشا دوشن به ماشام د سری کلا یا ریډ فورت ته نشتی په یو غنی ګونی سیمه کې شوې ده. د راپورونو له مخې چاودنه په یو هایونډای موټر کې شوې او شاوخوا موټر او خلکو ته زیان اړولې. د هند پولیس وای له تروریزم سره د مبارزې د قانون له مخې د دغه خونړۍ بمی چاودنې په اړه تحقیقات کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا د دوشن به پرځ د وخت د امریکا د حکومت د لګښتونو د تمویل لایحه تصویب کړه چې له مخې حکومتي چارې بیرته پیل شي. د سنا جرګې شپېته غړیو دغې لایحې ته چې د 2026 کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې د حکومتي چارو لګښتونه تعمینوي رایه ورکړه او 24 نورو ورته منفي رایې وکارولې. دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې له څه باندې 24 ښځو رئیس اکثریت حکومتي ادارې تړل شوي او د فدرالي ادارو په لسګونو زره کارکوونکي له تنخواو بې برخې شوي او هم عامه خدمات له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. دغه لایحه باید د اساسو جرګه هم تصویب کړي او وروسته به ولسمشر ډونالډ ټرمپ توشیح کړي. په پام کې ده چې د چهار شنبې پروسه د اساسو جرګه د دغه لایحې په اړه رای واخلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. په دې خبرونه کې تر سلویټ ساته په کم وخت کې د پاکستان او هند په پلازمینو کې چاودنی او د دې چاودنو په تړاو د افغان طالبانو د اعلامیو الفاظ سره توپیر لري. د اسلام آباد د چاودنې مسولیت تحریک طالبان پاکستان اخیسته، هغه ډله چې اسلام آباد د افغان طالبانو نږدې ملګری ګڼي. د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکجي نظر مو هم اخیسته.
پاکستان ناراض ده له طالبان نه چې ولې دوی د فاتیر دوی مختنې دوی استراتیژیک عمق نه مني.
د ژمي په درشل کې د افغانستان په ختیځ او شمال کې د زلزله ځپلو اندېښنې در سره شریکو.
خیمه راوړې دي اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خسړې
هوا هم یخه ده. خیمو کې اوبر نه وي.
په افغانستان کې مو د وچکالۍ له امله د افغان بزګرانو له ستونزو هم خبرو. دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadirado.com کې اوري. په اسلام اباد کې چاودنی دولسته وشلی، مسولیت تاریخ طالبان پاکستان ته لمنلې او پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې ده. دوی په افغانستان کې واکمن طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي. د اسلام اباد چاودنې یو ورسره تر دې وشوه چې به بلې چاودنې د هند په پلازمینه کې مرشوب لواړوله او هند تحقیقات پیل کړي دي. دا سراپورونه هم هندي رسنیو خبره کړي چې دا شکونه پکې کیږي چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري. له کابل تر اسلام اباد او بیا تر نیوی ډیلی د دې کړکې چن وضعیت جزئیات سړي په دې اړه خبرونه کې وړاندې د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي نظر هم درسره شریکو. مخکې تر دې چې د استاد ستانکزي نظر درسره شریک کړو، د موضوع جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو.
بلې شیبر صاحب، مننه. د طالبانو حکومت په اسلام آباد او نیوی ډیلی کې ورستۍ خونړۍ چاودنې وغندلې. په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته نن سیشن بې په ځان وژونکې حمله کې چې د راپورونو له مخې مسؤلیت یې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اخیستی، نږدې څلوېښتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او 8 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پاڼه په اسلام آباد کې چاودنه او په وانه کې د روزنې پر یو مرکز حمله چې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې په سختو ټکو غندلی او خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. تاریخ طالبان پاکستان په یو اعلامیه کې په اسلام آباد کې د ځان وژونکو برید د مسؤلیت اخیستو تر څنګ ګواښ کړی چې تر هغو چې په ټول پاکستان کې اسلامي شریعت نافذ شوی نه وي، نورې حملې به هم ترسره کړي. هغه ډله چې پاکستان تور پورې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او نوې ډلې ملاتړ کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې خبر وړاندې وویل چې یو بریدګر هڅه کوله چې پلی د محکمې ودانۍ ته دننه شي چې په ځان پورې تړلې چاودیدونکې وسیلې د ودانۍ د باندې د پولیسو یو موټر ته نږدې وچوله. هغه ویلي چې دغه پیښه له مختلفو اړخونو څیړي او زیاته کړه چې دا یوازې یو بل بم چاودنه نه ده، بلکې هغه دننه په اسلام آباد کې شوې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف په اسلام آباد کې ځان وژن کې بریت په اشاره ویلي چې په دغه سي حالت کې په کابل کې له واکمنانو سره خبرو ته هیله مندي به بی ګټي وي. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پر کابل واکمنان کولای شي په پاکستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د پاکستان دفاع وزیر دا کړی چې اسلام آباد د جګړې غزول د کابل پیغام دی او زیاته کړی ده چې پاکستان توان لري چې ورته بشپړ ځواب ووایي. له دې مخکې نوموړي پرون دوشنبه ویلي چې که ترکیه او قطر د منځګړیتوب وړاندیز وکړي، نو له طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو امکان شته. هغه پاکستانی جیو نیوز ته ویلي ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګري دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو اترو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د پلاو ترمنځ تیرونې په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره مهمه ده چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ګډون د ترهګرو ډلو مخه ونیسي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شریف نن سیشن بي په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې یو باثباته افغانستان د اتصال پر مختګ او سوکالۍ لپاره مهم دی، خو زیاته کړه چې دا هیواد باید د خبره درک کړي چې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې کابل د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان د خاورې فعالیت مخته وړي مخه ونیسي. که څنګه د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم او نور چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه بللې او ویلي دي چې هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وړم ورس په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې ټي ټي پي کومه نوې ډله نه ده، بلکې له 2002 کال وروسته د پاکستان د حکومت د سیاستونو په وړاندې راټوکېدلې او د پاکستان پوځ له هغه رئیس په وړاندې ډېر پوځي عملیات ترسره کړي دي. په اسلام آباد کې نن نه ځان وژونکې حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې یو موټر بم چاودنه وشوه. هندوستان ټایمز د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی په دې چاودنه کې چې د تاریخي لال کلا ته نږدې پرون دوشنبه وشوه لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په نوې ډیلی کې د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د هند پولیسو ویلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د قانون په چوکاټ کې د دغې چاودنې په اړه تحقیقات کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي چې د دې چاودنې عاملان به عدالت ته راکاږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په نوې ډیلی کې چاودنه غندلې او د قربانیانو له کورنیو د هند له حکومت او خلکو سره ژور خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو لپاره د عاجلې روغتیا هیله کړې ده.
نوری صاحب مننه. په داسې حال کې چې نن او پرون په ډیلی او اسلام آباد کې مرګونې چاودنې وشوې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط ډېر کړکېچن دي، نو پوښتنه دا ده چې روان حالات سیمه کوم لوري ته بیایي؟ افغان طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلی کې چاودنې غندلې دي، خو پاکستاني چارواکي د اسلام آباد نننۍ چاودنه د کابل یو پیغام ګڼي. د روان وضعیت په اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پخواني استاد پوهان نصر الله سنگزي سره مرکه کړې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابط ډیر ترینګلی شوی دی، حتی له یوې خوا د جنگ د ډولونو غږونه راځي او بل خوا په اسلام آباد او په نوې ډیلی کې چاودنې شوی دی. د دغه سه شرایطو او حالات په سیوري کې سیمه کوم لوري ته روانه ده؟ استاد مخکې دې چې د دغه پوښتنې ځواب راکړي، ولی د طالبانو د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې دغه حد ته ورسېدې؟ مهرباني.
فکر کوم چې چې پاکستانیانو فکر کوو یا اسلام آباد فکر کوو چې طالبان به د سیاسي ځواک په بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایط په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونښته، یعنې پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې د هغوی دفاتر، د هغوی غوښتنې، د هغوی هغه ستراتیژیک عمق نه مني. بنانا طبيعي دول فاكستان ناراضة ده يوا مسألة فلا دو مسألة ده ده تكلا وزيات دي فاكستان لغوة طالبان ناومي دكي انو بيا بدير طبيعي دول دي فاكستان حريف هند زان طالبان تنزدي خبيرية و دي طالبانو نزدي والي هم ده سبب كرزي چه پاکستان باندې ناراضه سي وضعیت انتري کړکه چې نه علاقه لري چې موږ تاسو شاهدان.
یعنی دا د اسلام آباد د پاکستان د چارواکو پوځي چارواکو لخوا یو ناسم اټکلو چې دوی د طالبانو د افغان طالبانو ملاتړ وکړي نو غوي به د دې ستراتیژیک وختنی ومني.
دقیقا تاسو ګورئ چې د سلیکټ څلور کلو مخته لاړ شو او طالبان نه مخکې پاکستانیانو ارزو دا چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط وکړي، چې سقوط یې وکړ او د دوی په اصطلاح د دوی په خپله خوښه یو حکومت راشي، د دوی د استخباراتي چارواکي تاسو ولیدل چې په یو وخت کابل ته راغلل او له بلې خوا تاسو ولیدل چې پاکستانیانو دا هم ونه منله چې طالبان په رسمیت وپېژني. دا په دې معنا چې دوی یو ډول ځان ته محتاج نه ساتي او غیر مستقیم ډول خپل اهداف ته ورسیږي. اما په کابل کې چارواکو، په کندهار کې چارواکو زرګر کوم د پاکستان غوښتنه تمکین ونه کړه او دا دفاعي سو ګرځېده چې طالبان هم هند ته متمایل شي، خپل ترانزیتي لارې مرکزي آسیا ته او ایران ته او چین ته وغځوي. او په دې توګه له دغه موقعیت نه په استفادې سره اسلام آباد ناراضه ده او یو ډول غواړي چې اوس په پوځي فشار او استخباراتي فشار په نتیجې کې یو ځل بیا که وکړی شي د آخري کارت په توګه یې ولوبه وي چې تا په طالبان تمکین ته بېرته راواړوي.
استاد رابوسو اوسنیو شرایطو ته لکه څنګه چې ما پخوا وویل وضعیت ډېر ترینګلی دی، حتی د جګړې ډولونه غږول کېږي او چاودنې دي په اسلام آباد او په نوې ډیلی کې. د دغو شرایطو او حالاتو په سیوري کې سیمه کوم لوري ته ځي؟
زه بګر کوم سیمه آرامه نه وه، سیمه متشنجه وه او هغه هم تر ډېره حده د پاکستان د غلط سیاست له وجې نه ده. په دې معنا چې پاکستان له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره په استثنا د چین ډېرې ښې اړیکې نه لري. هلته که ایران ته وګورئ معمولا د بلوچو د تحریک د ازادۍ د تحریک غړي روزي چې د ایران د دننه ناراضه ده، د داعش د ګروپونو شتون په پاکستان کې، د نورو تروریستي ګروپونو چې هغه هند تهدیدوي او د خواتاله افغانستان سره هم مشابه حالت اوس رامنځته شوی. له غیر جمله نه داعش حضور په پا پا پاکستان کې دا د پاکستان د غلطو سیاستونو پایله ده چې سیمه نارامه شوې ده. تا دا احتمال زیه لکه چې دلوی ان انډیان وایي چې دا پرونی انفجار چې په نوي ډیلي کې هم شوی په دې کې د پاکستان لاس ده. حتی افراد مشخصه یي او عکس العمل تاسو ګورئ چې ډېر زر په اسلام آباد کې مراکز کېږي او د نننی انفجار ده چې په اسلام آباد کې شوی ده. دا وضعیت سیمه لا هم کړکېچنه کوي. د پاکستان اقتصادي او امنیتي وضعیت داسې نه ده چې پاکستان وکړی شي او څو چپو که په اصطلاح دا لوبه مخته بوځي. اما په هر صورت موجوده وضعیت سیمه ته خطرناک ده.
استاد وروستۍ پوښتنه، آیا د کوم وسط حل څرک لیدل کیږي؟ په استانبول کې وروستۍ خبرې بې نتیجې پاتې سوې. د دواړو خواوو مواقف سره ډېر ښکاري چې لري دي. یو خوا اسلام آباد وایي چې د افغان طالبان باید په پاکستان کې د ټي ټي پی د بریدونو مخه ونیسي، او بلخوا طالبان ورته وایي چې له دوی سره خبرې وکړي له ټي ټي پی سره، او اسلام آباد داسې ښکاري چې خبرو ته غاړه نږدي، مواقف سره لري دي.
هغه موقف پاکستان طالبانو په ارتباط نیولې چې ګویا د پاکستان امنیت باید طالبان تضمین کړي، دا واقعا له عقل نه وتلې یو مسله ده. دا ډېره بې معنا غوښتنه ده. په هر صورت په ماهیوي لحاظ دا ستونزه نه حلېږي، په دې معنا نه حلېږي چې که دې ته پام وکړو چې د ټي ټي پي او د طالبانو روابط دا ایډیولوژیک روابط دي. طالبان په هېڅ وجه آماده نه دي چې د خپل دا روابط له منځه یوسي. د ډیورند مسله موضوع ده، دا په هېڅ وجه طالبان د صلاحیت هم لري او هېڅ کولی هم څه دا مسله حل کړي. هغه امنیتي ستونزې چې پاکستان لري او هغه غواړي چې دغه ټول مسؤلیت د طالبانو په غاړه واچوي، طالبان دا بدنامي حتمي ځان ته نه غواړي. نو په مایوي لحاظ که هر څومره مذاکرات صورت هم ونیسي، زه فکر نه کوم چې کوم دوامدار و مستمر نتیجې ته ورسیږي. په شکل یادو کې بله دا یې د لپاره چې د سیمې هیوادونه لکه ایران، روسیه او اخواته ترکیه، چین، دوی نه غواړي چې دا سیمه نارامه سي. زه فکر کوم چې یو وسط لاره به انتخاب سي. د جګړې امکان کم سي، اما وضع به هم سي متشنجه تر اوږدې مودې پورې پاتې سي.
له پوهان نصرالله سنګزي سره مو د سلطان محمد سرور مرکه اورېده. د افغانستان او پاکستان د کړکېچنو اړیکو په ارتباط ترکی رسنیو راپور ورکړی دی چې روانه اونۍ به د ترکیې د دفاع، بهرنیو چارو او استخباراتو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانانو یو ډله چې په جرمني کې د مشتي دوله لپاره منل شوې نن له پاکستانه د جرمني په لور روانه شوه. د ډي پي اي خبري اژانس سره پور لمخې دا لکه چې په جرمني کې نوی حکومت کار پیل کړي، د افغانانو 15 ډله ده چې جرمني ته استول کیږي. د دې اژانس د خبريال په وینا د افغانانو دغه یو لسک سیزه ډله ل اسلام آباد په یو مسافر وړونکو الوتکه کې لمړی استانبول او بیا د جرمنی هانوور ښار ته لیږدول کیږي. تر دې مخکې جرمنی له خطر سره مخامخ د افغانانو څلور نور ډلې په ورته الوتنو کې هغه هیواد ته استولي. خو د جرمنی د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمنی ورته پناه ورکړي یا ورسره د منل کېدو ژمنې شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د رواني میاشتې په پیل کې د جرمني حکومت جنو افغانانو ته لیکونه واستول چې کدوې جرمني ته د کډوالۍ له پلان لا سخلی نو مالی ملاتړ به وکړي. هغه اقدام چې ډېرې دغو افغانانو پر سخت انتقاد وکړ. یو افغان چې لیکي تر لا سکړې دی ډي پی اژانس ته وویل، موږ 2 کال په پاکستان کې تیر کړی او اوس موږ ته د شرم او احمقانه معاملې وړاندیز کیږي چې دا اوس موږ د ماشومانو راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د اټکل لمخې په راتلونکو وو ورځو کې د افغانستان په جنوب شمالي ولایتونو کې هوا تر منفی وو درجو پورې شکته کیږي، او د افغانستان په ختیځ کې د کونړ په ولایت کې په جنوب لری غرنیو سیمو کې هوا منفی کیږي، خو تر ډیره ټیټه درجه مثبت وو اټکل شوې ده. البته ټیټه درجه دا هغه سیمې دي چې په وروستیو کې زلزلو ځپلې دي. د افغانستان په شمال او ختیځ کې یو شمیر زلزله ځپلی وای د هوا په سړېدو د سرپناو د نشټوالي او عامه روغتیا سنتیاو ته د نه لاسرسي له امله ژوند لننګونو سره مخامخ دی. دوی اساجر رو ته وویل چې دوی او کوچني ماشومان چې ځینې ټپیان هم دي په بد وضعیت کې دي چې د هوا په سړېدو سره په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
دم خانه خودم که فعلا زندگی میکنم بسیار طرز و لرز هستم دیگه، نه یک زلزله زندگی دیگه شبه شاید خانه من چپه شوه.
وای کوری زلزله ویجار کرده او د مناسب سرپنا د نشتون لامل ده او کورنه چې ځینې غړي سخت ټپیان هم دي بد وضعیت سره مخ دي. د سمنګان ولایت د زلزله ځپلې او د شپږو ماشومانو مور ناهید د نومبر په 11 ازادي راډیو ته وویل
بسیار زلزله شدید دي دایي
اسمان درور او ماشومی تر ویجار شوی کور لاندې پاتې وو. 15 ورځې روغتون کې وو، اوس یې کور ته راوستي او اوس هم ډاکټرانو وایي چې وضعیت یې ښه نه دی. زما د لورګانو وضعیت مې هم ښه نه دی. دلته هیڅ داسې د روحي رواني ناروغیو ډاکټران یا مشاورین هم نشته او نه کومه ښځینه ډاکټره راغلې. تر اوسه پورې هیڅ چا موږ سره مرسته نه ده کړې. ډېری کورونه ویجاړ شوي، موږ همدلته هره شیبه په ویره کې ژوند کوو، ځکه که بله زلزله وشي کور به راولویږي. کور مو اویا فیصده تخریب شوی.
ناهید زیاتوي چې دا او ماشومان د زلزلو د ټکانونو له امله په روحي او رواني نارامیو اخته او وخت په وخت سخت ویریږي. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرغان سیمې اوسیدونکي او زلزله ځپلی شیرخان هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې دوی مرستو ته اړ دي خو په کافي اندازه ورسره نه دي سوي.
زلزله څه وسوه د مونږ کور ونړې ته، مونږ اوس ډېر بد وضعیت کې یو، مرستې مدونه نه دي سوي. خیمې راوړې دي، اما خیمو کې ځوان کوو په زمین کې خو سړی نو که چېرته داسې لازمې ونیسي سرپنا نه وي او مونږ ته کورونه نه وي نو د مونږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کړو په دې خراب وضعیت کې. نو زما غوښتنه دا ده چې
کابو یو اونۍ وړاندې د نومبر په 3مه د شپې په یوه بجه د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې ووېس کسان مړه، 900 څخه ډېر ټپیان کړل او له 1400 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. خو دا یوازې د بلخ او سمنګان زلزله ځپلې نه دي چې د خپل بد وضعیت کیسه کوي، بلکې د کونړ زلزله ځپلي هم وایي لا هم په خیمو کې دي او ماشومان د هوا د سړېدو له امله ناروغان سوي دي. شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د اګست په 1.5 نیټه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې وي زلزلې له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې ویجاړ کړل. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ داوره کلي اوسیدونکی حسن جان چې په زلزلو کې د کورنۍ 10 غړي مړه او دای او لمسیان یې سخت ټپیان سوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
جریان لري کله زیاته کله کمی او هوا هم یخه ده، خیمو کې اوبه را نه وځي، کورونه وران دي. نو د مجبورۍ د لاسه مونږ په خیمو کې اوسېږو، ماشومان هم ټول سینه بغل دي، هوا سړه ده. نو ګرمه جامو ګرمو کرسیو ته کورونو جوړولو ته
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې، خو زلزله ځپلي وایي دا مرستې کافي نه دي. ځینې رضاکار سیمه ییز مرسته رسوونکي هم په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ستونزو د تایید تر څنګ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې زلزله ځپلو سره مرستې وسي او په ځانګړي ډول د کورونو په جوړولو کې دې ورته اقدام وسي. د یادونې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو د دې زلزله ځپلو د اړتیاو پوره کولو لپاره د بودجوي ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو ماشومانو او امیندوارو میندو په ګډون زرګونه کسان له سخت بشري وضعیت سره مخ دي.
که یو لور ته سړې هوا د افغانستان په شمال او ختیځ کې زلزله ځپلې اندېښمن کړي، بل لور ته دا هوا وچه ده او رښتونه په ټول افغانستان کې په نشت برابر دي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې یو ان او ډی سی خبرداري ورکړي چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشار نسیات کړي چې له عملی افغان بسکران د کوکنارو کښته اړکی شي. دغه ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې لنډیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړی ټوپ ورکړي تر څو په افغانستان کې بغیر قانوني کښت کې د سیاتوالي مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې وچکالۍ سره مخامخ دی او یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته سم نه دی رسېدلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې خبرداري ورکړه چې اقلیمی بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې لاملي افغان بزګران یو وار بیا د کوکنارو کښت اړکیږي. د غیداري د نومبر 10 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریالي شرایطو او د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ګډو اغیزو د قانوني فصلونو کښت محدود کړي دي. یو ان او ډی سی لنډیواله ټولنې او اړوند بنسټونو غوښتي چې د اقلیمی بدلون په وړاندې هڅو ته لومړی تو ورکړي تر څو په افغانستان کې د غیر قانوني کښت په تولید کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. د ادارې مخ کې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په روان 2015 کال په اوږدو کې د کوکنارو کښت تیر کال په پرتله 40% راکم شوه، خو په تازه بیان کې راغلي چې لدې کمخ سره سره لګونډي هیوادونو د افغان کډوالو پراخ ستنیدنه چې لاملې د کار په بازار فشار زیات شوه، د کوکنارو د کښت د احتمالي زیاتېدو ویره زیاته کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته نه دی رسېدلی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ د پیښې خلسی میو بزګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د سخت وچکالۍ سره مخ دی او د ډیزلي برېښنا په وسیله لزمه کې د اوبو درویسلو لګښي د غنمو او یا جوارو په کښت نه پوره کیږي.
لا چې کار ډیر خراب دی، پیسې نشته، فصلونه نه کوي، وچکالی ده، بس مجبور یو چې بیا لسره کوکنار وکرو، اپین وکرو، ځکه چې داغه فصل بس لا چې ښه دی، بس لږ گزاره ورک کوي، پیسې میسې پیدا کوي ورکي.
د فراه د قلایګا یو اوسیدونکو او بزګر محمد علي هم ورته شکایت وکړ، وی ویل د سختو اقتصادي ستونزو لامل حل دی چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. نو موږ آزادي راډیو ته ویل
چې متاته 3 سال
د تیر دریو کلونو راهیسې دلته په فراه کې سخته وچکالي ده. بزګران لازم کنه ډوډۍ ګټو، خو ځمکه له تندې چاودلې دي او اوبه نشته. نو موږ اړ یو چې اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړو. که وضعیت هم داسې روان وي، مجبور یو چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه کړو، ځکه بل هیڅ چاره نه ده پاتې.
دغه بزګران له حکومت او نړیوالې ټولنې د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یو ان او ډی سی د نوي بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مرستیال ویان دی حمدالله فطرت د تیر جمعې په ورځ د لړم میاشتې 14 په یو غږیز بیان کې په افغانستان کې د شیشې د تولید د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړی، ویلي و چې په دې هیواد کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق او کښت کچه صفر ته نږدې شوې. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره د شیشې په تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال د مصنوعي نشه یي موادو کاروبار د سازمان شوي او جرمي شبکو لپاره د عاید یوه نوې وسیله ګرځېدلې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې وچکالۍ سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانمنونکی هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کنفرانس ته نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کنفرانس پرون د نومبر په 10 په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر 23 به دوام وکړي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشریزه کې له 190 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استادو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوي کیدونکو انرژي په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سخت وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دی.
د دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه